بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجا خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو هر چیرې چې اساس مور سلامونه او نیکی هلی ومنې د تهران رادیو لا مازګرنې وساته خبرونې سره زلی اسقراوی دي ساسو درانه حضور ته حاضر سوم. نن د سه شنبه ورځ د 1403 مریض کال د کبیا هوت د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده چې د روژې د مبارک میاشتې له 11 سره سمون خوري. قدر منو اوریدونکو د خبرونې په سر کې بلومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې په د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. لاغه ورسته به هم په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. بیا به هم د رهبرۍ د لیدلوري تر عنوان لاندې یو مطلب ته ورسئ. ورپسې به په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه کړو. بیا به تلپاتې وژمې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مرستیال وایي چې په ټیمي مسله کې د زور خبره نه مني. د چین او د روسیې جنگي کښتۍ د ایران سمندري حدودو ته رسېدلې او ګډه مانور پیله سوې. پاکستان امریکا ته د خپل جګو پوری ډیپلومات د ننوتلو د مخنیوي په اړه څېړنې کوي. تورخم کې د خوړو د نړیوال پروګرام لارې بندې پاتې دي. انګلیس او فرانسه له اوکراین د دفاع لپاره ګډ ځواک جوړوي. در منوریدونکو سم پام وکړی تفصیلی خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف په یو غونډه کې د ایران په خلاف د غربیانو د زهرجنو تبلیغاتو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې باید له دغه زهرجنو افواهاتو او تبلیغاتو سره مقابله وسي. د کو هیوادونو سیمه او اسلامي نړۍ زموږ لپاره لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه موږ باید د ایران اسلامي جمهوریت هیوادونو ته ورمعرفي کړو ځکه چې له بدمرغه ځینې عربي هیوادونه د ایران په خلاف له زهرجنو تبلیغاتو څخه اغیزمن شوي دي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال یادونه وکړه چې کله موږ له نورو اسلامي هیوادونو سره خبرې ته کښینو هغوی په ایرانتیا سره موږ ته وایي چې په حقیقت سره د اټومي وسلو په لټه کې نه یاست. محمد رضا عارف زیاته کړه زموږ دا باور دی چې که یو انسان په ناحقه ووژل سي ګواکې د نړۍ ټول انسانان ووژل سوي. آیا دا شان باور او فرهنګ د اټومي وسلو په لټه کېدای سي؟ موږ البته علم او پوهې ته ځان رسوو هغه چې هر څومره لیرې او سخت وي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال وویل موږ په دې باور یو چې باید پرمختللې ټکنالوژۍ له ټولو سره شریک سي. اټومي ټکنالوژۍ د انسانانو او د ټولنو د ستونزو له هوارولو سره زیاته مرسته کولای سي. هغه جوته کړه موږ د خپل هېواد د اټومي فعالیتونو په مسله کې د چا تر امر لاندې نه یو او نه هم چا سره سلا مشوره کوو. خپلې موندنې نورو سره هم شریکوو. زموږ اسناد د اسلامي انقلاب معظم رهبر له لوري چې دیني مرجعیت لري تایید سوی دی او هغوی د اټومي وسلو د حراموالي فتوا صادره کړې ده. بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د غزې او د اردن د سیند د لویدیځې غاړې د فلسطینیانو له اجباري کوچولو سره د مخالفت اعلان کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل باقایی همانه په یوه خبري غونډه کې د غزې او د اردن د سیند لویدیځې غاړې د فلسطینیانو له کوچولو سره د مخالفت په ترڅ کې وویل، د اردن د سیند لویدیځې غاړې د فلسطینیانو او د غزې د خلکو په زوره له خپلو مینو او ټاټوبو څخه ایستل نه منونکی کار او قومیتي پاکونه بلل کیږي. د ایران خارجه وزارت ویاند باقایی دې ته په اشاره سره چې په غزې کې لا هم د سیونیستي رژیم له لورې د فلسطینیانو نسل وژنه ختمه سوې نه ده زیاته کړه. اسرائیل رژیم اوس د لوږې، کاختۍ او د اوبو د بندولو له لارې د غزې د خلکو د عام وژنې هڅو ته دوام ورکوي. هغه د نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې تر هغه پورې له اسرائیل رژیم سره خپلې سوداګریزې اړیکې بندې کړي چې دغه رژیم په غزې کې له جنایتو لاس نه وي اخیستی. د چین او د روسیې د سمندري ځواکونو بیړۍ د سمندري امنیت د کمربند 2025 میلادي کال مانورې د ترسره کولو لپاره د هندوستان د بهیر له شمال څخه د ایران سمندري حدودو ته ورننوتې دي. په دغه ګډه مانوره کې به د ایران د جنګي کښتیو تر څنګ د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوجستیکي او دوې جنګي کښتۍ او د چین د سمندري ځواکونو یوه جنګي او یوه لوجستیکي کښتۍ ګډون وکړي. ټاکل سوې ده چې دغه مانوره له نن ورځې څخه د هندوستان د بهیرې په شمالي اړخ کې د ایران، روسیې او چین ترمنځ په ګډه ترسره سي، خو په مانوره کې د ایران حضور د چین او روسیې نه په زیاته لوړه کچه کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواکونو پورې اړوند جماران، الوند، بایندر، نیزه، گناوه، نایبند، بهرگان، جنگی کشتی او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو پورې اړوند شهید سیاد شیرازی، شهید روحی او شهید محمودی کشتی هم حضور لري. په دغه مانوره کې به د آذربایجان جمهوریت، جنوبی افریقا، عمان، قزاقستان، پاکستان، قطر، عراق، امارات او سریلانکا سمندري ځواکونه به هم د څارونکي په توګه حضور ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت، روسیه او چین ګډه مانورې د امریکا د ولسمشر ټرمپ غبرګون سره مخ سوی دی. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې ده چې له دغې مانورې او د ایران، روسیه او چین ترمنځ له پوځي ملګرتیا څخه هیڅ اندېښنه نه لري، ځکه چې د هغه په ادعا سره امریکا په یوازې هم له دوی څخه زیات پوځي توان لري. پاکستان امریکا ته د خپل جګپوري ډیپلوماټ د داخلېدو د مخنیوي په اړه څېړنې کوي. د پاکستان یو جګپوري ډیپلوماټ چې د امریکا معتبره ویزه یې درلوده، د لوس انجلس په هوایي ډګر کې د امریکا د پولیسو له سخت چلند سره مخ سو او ورته د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ور نه کړل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې اړه څېړنې روانې دي. ځایي سرچینې راپور ورکړ چې دغه پاکستاني ډیپلوماټ په ترکمنستان کې سفیر و چې د رخصتیو لپاره لوس انجلس ته روان و. په امریکا کې د ترامپ له بیا ځل یې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د پاکستان او افغانستان په شمول د یو شمېر اسلامي هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګول سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په خوراکي توکو باري لاری په تورخم کې افغانستان ته دا وشتو په تمه ولاړ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لاری چې 1200 میټریک ټنه مواد پکښې بار دي په تورخم او پېښور کې بند پاتې سوي دي. WFP په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ پر ویبپاڼه خپره سوې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 10 کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د دوی څېړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمېر معلوم کړي چې سمدستي بشری مرستو ته اړتیا لري. از موږ خبريال د افغانستان له ختیځه د څارویو د واکسیناسیون د بهیر په اړوند یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګرده ورته غوږ شو.
ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په څارویو کې د پوستکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره لسګونه زره څاروي واکسین کړي دي. د چارواکو پروانه د څارویو د واکسین د لړۍ روانه ده او تمه ده چې په څارویو کې به د پوستکي ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د ننګرهار کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د مالدارۍ برخې مشر ډاکټر زمیر بسودی وایي د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې د مرستندوی ادارو په همکارۍ خواوشا سلو زرو کورنیو غواګانو او میخو ته د پوستکي ناروغیو د مخنیوي واکسین تطبیق کړ او دا لړۍ لا هم دوام لري. هغه وایي د دې واکسینو په تطبیق سره هیلمندي موجوده ده چې په څارویو کې به د پوستکي ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه ولاړه شي.
در ولایت ننګرهار در 22 ولسوالۍ به مقدار 100,000 دوزې واکسین LSD تطبیق ګرځېده او ما مطمئنه چې ان شاء الله کې د سالهای آینده انګاهای کې واکسین ګرځېده د مقابل یې امراض مقاومت حاصل نماید.
ډاکټر زمیر بیسودی وایي د څارویو د پوستکي ناروغي که څه هم چې ساري ده خو له څارویو انسانانو ته د لیږد اندېښنه نشته او یوازې له یو څاروي بل ته د لیږد وړ ده. هغه وایي که کمزورې څاروي په دې ناروغۍ اخته شي نو د مړینې او له منځه تلو ویره یې ډېره وي. تیر کال په ننګرهار کې د څارویو پوستکي ناروغۍ مالدارو ته درانه زیانونه ورواړول او پر دغه ناروغۍ اخته شوي زرګونه څاروي پکې له منځه ولاړل. محمد آصف شینوار، تهران، راډیو جلال آباد.
د خبرونو دوام. اسوسییټډ پریس د یو فرانسوي چارواکي له قوله راپور ورکړی دی چې د پاریس په مذاکراتو کې به د نړۍ د دوجې شو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د اوکراین لپاره نړیوال سوله ساتي ځواکونه جوړ کړي. د فرانسې د پوځ یو چارواکي بیا رسنیو ته ویلي چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د جوړېدو موخه دا ده چې د روسیې مخه په اوکراین کې ونیسي څو بیا ځلې د اوکراین او روسیې ترمنځ جنګ نه وسي. د سه شنبې د ورځې په دې غونډې کې به د آسیا او اوکراین روسیې هیوادونو استازي په انلاین بڼه ګډون وکړي. بریتانیا، انګلیس او فرانسا د داسې یو ګډ ځواک جوړولو هڅه کوي. فرانسه دا ځواک د ولسونو ائتلاف بولي چې دا ورتیا به ولري او غواړي چې د اوربند په مهاله د اوکراین د ساتلو د هڅو برخه وي. دغې چارواکي زیاته کړي که د روسیې په کوم برید کې اوربند مات سي په درنو وسلو او د وسلو په زیرمو سنبال به دا ځواکونه د اوکراین په دفاع کې د مرستو لپاره د جنګ میدان ته ورودانګي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه وایي چې اړتیا ده په افغانستان کې یوناما خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د نړۍ نهو هیوادونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار له دوام څخه ملاتړ کړی دی. په هغه بیان کې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې وروسته خپور سو، فرانسې، دانمارک، یونان، گیانا، پاناما، جنوبی کوریا، سیرالیون، اسلوونیا او انګلیس ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته سوي دي او ژغ یې خاموشه سوی دی. د هیوادونو همداراز د جرمنو د نړیوالې محکمې هغه اقدام هم ستایلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده. د او یو شمېر نورو هیوادونو له دې مخکې هم د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ ژغونه اوچت کړي وه. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصرا.
قدر من اوریدونکو، ایران د افغان کډوالو او د کابل د حکومت په وړاندې کوم سیاست کاروي؟ د ازمرد نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي. د ایران سفیر او په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی امیر سید ایروانی ویلي چې په ایران کې قانوني افغان کډوال له هیڅ ډول محدودیت سره مخ نه دي، او په افغانستان کې د ایران قونسلګرۍ هره ورځ 15,000 ویزې صادروي. ایروانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په اړه وویل د پناه غوښتونکو او افغان کډوالو په وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت سیاست نه دی بدل سوی او د انسان دوستانه اصولو پر بنیاد ولاړ دی. ایران د څلورو لسیزو څخه زیات د میلیونونو افغانانو کوربه پاتې ده، او له اقتصادي پلوه یوه درنه بار یې پر وژو اخیستی. داسې یو بار چې په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکا په بې پروا وتلو سره له پخوانه هم زیات دروند سو. ایرانی زیاته کړې هغه کسان چې بیرته افغانستان ته ایستل سوي په غیر قانوني توګه ایران ته داخل کیږي. امنیتي اندېښنو ته په پام سره په تېره بیا د ترهګرۍ ګواښونې ته په کتو سره د ایران اسلامي جمهوریت هغه افغان وګړي چې په غیر قانوني توګه ایران ته ورننوتلي دي بیرته خپل هیواد ته ورستنوي. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د ملګرو ملتونو دایمي استازی همدارنګ ویل هغه کسان چې د افغانستان د وسني بحران مسؤول دي او د بې پروا وتلو له امله په دغه هیواد کې وضعیت خراب سوی باید د مسؤلیت احساس وکړي او د افغانانو په وړاندې خپل ژمنې عملي کړي. د امریکا له لوري د پوځي تجهیزاتو د بیرته راستنولو په لړ کې فشارونه او یا د بشري مرستو کمول یوازې یو غیر منطقي اقدام دی چې ورسره به د افغان ولس رنځونه او کړاوونه نور هم زیات سي. ایرواني د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې وویل په وروستیو کلونو کې په ایران کې د میلیونونو پناه غوښتونکو شتون د ایران حکومت ته د مالی بارونو لامل سوی دی، او د امکاناتو د کچې په پام کې نیولو سره چې ایران د افغان مهاجرو لپاره برابروي د هغوی لګښت څو چنده زیات سوی دی. په دې خاطر د ملګرو ملتونو د کډوالو ځانګړې کمیشنری ته په کار دی چې د افغان کډوالو د درانه لګښتونو په برخه کې مرسته وکړي. حال دا چې ملګري ملتونه د میلیونونو کډوالو د لګښتونو یې یوازې د ایران حکومت ته ورپرېښی دی. هغه د خپلو خبرو په دوام کې دې ټکي ته هم اشاره کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د یوه غوره ګاونډي په توګه د ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکو کوربه او مقصد دی. د افغانستان د کورنۍ جګړو د پیل وروسته د ایران اسلامي جمهوریت په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې وه. هغوی په ښارونو کې استوګن سوي او مختلف فرهنګي، علمي او اقتصادي فعالیتونه کوي، او ورته پراخ او مهم تعلیمي او صحي خدمات وړاندې کیږي. د افغان ماشومانو یوه لویه برخه په ایراني ښوونځیو کې زده کړې کوي او روغتیایي او صحي خدماتو ته لاسرسی لري. د ایران د اسلامي جمهوریت په نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو کې د افغان مهاجرو د حالاتو په اړه ځینې غوښتنې لري چې زیاتره یې د انساني، اقتصادي او امنیتي اړخونو سره تړاو لري. ایران له ملګرو ملتونو او لویدیځې هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي او د افغان مهاجرو او افغانانو د بحراني وضعیت د ښه کولو لپاره بشري او مالي مرستې ولیږي. ایران همدارنګه غوښتنه کړې چې د افغان مهاجرو د رضاکارانه او خوندي راستنېدو لپاره نړیوال ملاتړ برابر شي. په داسې حال کې چې دې کار لپاره مالي منابع او اړین تسهیلاتو ته اړتیا دا هوا تر نن ورځې سیاسي تفسیره. دا در من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو www.parsodai.ir/pss موږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto9@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. د پروګرام له دوام سره ساسو په خدمت کې یو، ساسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو.
د لمر په حضور کې
د تهران پښتو خبرونه ډیرو نیازبینو او قدرمنو روژاتیانو خپل درانه کې زمونږ لامینه اخلاص ډک گیډه گیډه سلامونه ومنه. دا یو ځل بیا حاضر شوی د رهبری دستر مقام حضرت امام خامنه ای د ایران د اسلامی جمهوریت له مسؤلانو او چارواکو سره د یوې کتنې یو پروګرام درته وړاندې کو. دغه پروګرام ز جمیل بنگش له خپل محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د پاوس قومندانانو او د دې هیواد د مختلفو برخو ډیر شمیر کارکوونکو او مدیرانو د 1403 کال د کب د میاشتې په 13 نیټه د ایران د اسلامی جمهوریت او اسلامی انقلاب له معظم رهبر سره وکتل. د ایران د اسلامی جمهوریت معظم رهبر د دې لیدنې په پیل کې د پخوانی ولسمشر شهید رئیسی حضور ته چې د روان کال د غوی د میاشتې په هوایی پیښه کې شهید شو، له رهبرۍ سره د تیر کال د چارواکو او نورو مسؤلانو ترمنځ د ناستې یادونه وکړه او په دوام کې د ایران د اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان له ښو او ګټورو خبرو څخه چې دوی د دې ناستې په پیل کې وکړې په مننې سره د هغه انګیزه او مسؤلیت احساسی ډیر مهم وباله. نوموړي د خپلو پرانستونکو ویناو په یو برخه کې د روژې د مبارکې میاشتې په اړه څو ټکو ته اشاره وکړه او وی فرمایل، د روژې په تړاو او دا چې روژه د ذکر میاشته، د قرآن میاشته، قرآن هم د ذکر کتاب دی. په سوره حجر کې انا نحنو نزلنا ذکر او یا په انبیاء سوره کې هذا ذکر مبارک انزلناه فانتم له منکرون او دغه شان نورو آیتونو کې قرآن ذکر دی، د ذکر سبب دی، د ذکر کتاب دی. ذکر یعنی څه؟ ذکر د غفلت او هیریدو مقابل ټکی دی. هغوی په دوام کې زیاته کړه، د بشر له یوه ناخوالو څخه هیریدل دي، یو اړین کار هیروي، یو ګټور کار هیروي، مګر هغه څه چې زیانمنونکې او غیر قابل جبران دي دوه ډوله هیرول دي. یو یې د خدای هیرول چې انسان خدای هیر کړي، دویم د ځان هیرول. د ځان هیرول دا دواړه د نه توصیف وړ هیرول دي، له هغه زیاته چې د انسان راتلونکي ته رسیږي.
ازنو حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل ځان له هیرولو څخه خلاصون خداوند متعال ته د ځواب ویلو د اړتیا په توګه یاد کړه. وی فرمایل، د خدای جل جلاله د عظمت مقام د پلمې ځای نه دی او د هر عمل او خبرې لپاره د مناسب ځای نه لرل انسان ذلیل کوي. دا د الهي پوښتنې مسله چې لټولو خلکو څخه به پوښتل کیږي، فلنسألن الذين أرسل إليهم، زمونږ څخه چې مسؤلون یو ډیر ده، ځکه چې مونږ په خپل اختیار سره مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. مونږ ته یو وړاندیز کړي، مونږ هم منلې دي او د دې مسؤلیت لاندې بیا راغلی یو. نو دا زمونږ لپاره دروند دی، مونږ باید ډیر پام وکړو. که عام خلک، ځوانان، متدین وګوري چې د مثال په توګه له ګناه څخه د دوی پرهیز تر یوې اندازې دی، قرآن ته، عبادتو ته د دوی پاملرنه تر یوې کچې ده، نو تاسو باید له هغوی څخه ډیره دا روحیه ولرئ چې له حرام څخه پرهیز وکړي او د واجب او حلال په اړه مخکې شي. تاسو باید ډیر د مسؤلیت احساس وکړي. هغوی د خپل ځان د هیرولو د درون ټولنیز اړخونو په تشریح کولو کې د توبې صورت یوه ټکان ورکوونکي آیت باندې په استناد سره زیاته کړه، که په اسلامي جمهوری نظام کې د پخوانیو لکه د تاغوت د مسؤلینو په شان عمل وکړو، نو مونږ یو ډیر لوی او اندېښمنونکی جرم ترسره کړی دی چې ډیر لوی زیان له ځان سره لري. د خدای په فضل تر اوسه پورې په دې حالت کې نیوخ کېل شوی، مګر باید وویریږو او دې ته پام وکړو چې په ټولنیز ځان هیرولو اخته کېدل، خپل هویت د انقلاب فلسفه او د نظام جوړښت هیر نه کړو، او په بهرني او داخلي سیاست د هیواد د چارو اداره کولو او په بهرنیو باندې په تاکیه کولو کې د تاغوتی چارواکو او مدیرانو په څیر عمل ونه کړو.
محترم اوریدونکو، حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل وینا په یو بل برخه کې د استعمار، د خلکو د سرچینو د غلا، پراخو وژنو، د بشری حقوقو او د ښځو په اړه د دروغو ادعاو او د مختلفو مسایلو په اړه د دوه اړخیزو معیارونو له امله د لویدیز تمدن رسوایۍ ته د اشارې ترڅنګ وفرمایل، په لویدیز کې د اطلاعاتو آزاده تبادله یو دروغ دی، لکه څنګه چې د لویدیز په مجازي فضا یعنی انټرنیټ کې د سردار سلیمانی، سید حسن نصر الله، شهید هنیا او نورو ځنو نامتو څیرو په اړه د نومونو اخیستل ممکن نه دي، او دا چې په فلسطین او لبنان کې د صهیونستانو جنایتونو په وړاندې اعتراض نشي کېدی. هغوی په دوام کې د ایران د شرایطو په تړاو د لویدیځو رسنیو د دروغو په یادولو سره هم زیاته کړه، تاسو وګورئ د پردیو په کومې رسنۍ کې د ایران په تړاو هغه خبره چې کوي د ایران له حقیقتونو سره سمون لري. تاسو علمي پرمختګ لرئ، انعکاس نه ورکول کیږي. ولسی راټولېدنه لرئ، انعکاس نه ورکول کیږي. په بیلابیلو برخو کې سترې بریاوې لرې، انعکاس او کوریج نه ورکول کیږي. خو که یوه ماته ولرې، لس وارې بیانیږي. آزاد اطلاعات داسې دي، له بیلابیلو مسایلو سره د هغوی چلن په بیلابیلو خلکو سره یو ډول نه دی، بلکې توپیر لري. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د زنو لویدیزو ټولنپوهانو په خبرو باندې په استناد سره وفرمایل، لویدیز تمدن ورځ تر بلې د زوال په لور روان دی، او موږ حق نه لرو له هغه څخه پیروي وکړو. هغوی د ملت لا ډیر پرمختګ د ایران د بدغواړو په ټولو منفي تبلیغاتو سره یو واقعیت وګڼه او وی فرمایل، له دې عمله دا مهمه ده چې موږ د اسلامي جمهوریت چارواکي د اسلامي نظام اصلي هویت وپیژنو، هیر یې نه کړو، پیروی یې وکړو. همدا مطالب چې ښاغلي ولسمشر بیان کړل، همدغه هم د هغو ټولو کسانو د تایید وړ دي چې له قرآن، سنتو او نهج البلاغه او دې ته له ورته شیانو سره آشنایی لري. ټول یې همدا دي، باید په همدې باندې پلان جوړ شي، له همدې پیروي وشي، د همدې په تړاو اقدام وشي. دا به هیواد ته پرمختګ ورکړي، د ایران ملت به د اوس په پرتله لا عزیز کړي. دا به وکړی شي د ملتونو او حتی د زیاتو هیوادونو د چارواکو په وړاندې یوه بیلګه وړاندې کړي. که موږ وکړی شو په سمه توګه دا حرکت ترسره کړو او مخکې لاړ شو. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خبرو بله برخه د ایران اړوند مسایلو پورې تړاو درلود. هغوی په ایران کې ځنو اقتصادي ستونزو ته په اشاره سره د ایران د اقتصادي مسائلو د حل لپاره ځنې اړین اقدامات او په دولت کې دننه او د دریګونو قواو ترمنځ همغږي تر ټولو مهم ړومبیتوبونه وګڼل او زیاته کړه، یو هغه ړومبنی کار چې باید ترسره شي د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي ده. هم باید د اجرایي قوې دننه برخې په بشپړه توګه له یو بل سره وصل وي، همکاري وکړي، او هم درې واړه قوې د یو بل ترڅنګ او وسلوال کسان د دوی ترڅنګ له یو بل سره همکاري وکړي. ړومبنی شرط انسجام دی. که وغواړو چې کارونه مخته لاړ شي، باید د کلمې په واقعي معنا سره انسجام ترسره شي.
ایزانو حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د اقتصادي ستونزو د حل یو بل عامل د چارواکو له لوري د هیواد د ظرفیتونو پیژندل یاد کړل، او زیاده کړه زمونږ یو ظرفیت زمونږ ځوانان دي چې واقعا ځینې وخت داسې کارونه ترسره کوي چې انسان حیرانېږي. د اقتصادي چارو په برخه کې، د علمي مسایلو په برخه کې، د څېړنو په برخه کې، د نوښتونو او خلاقیت په برخه کې، دا زمونږ له مهمو ظرفیتونو دي. هغوی په دوام کې طبیعي سرچینې او د علم او ټکنالوژۍ پرمختګ د ایران نور مهم ظرفیتونه وبلل، او له دې سرچینو څخه پر سمې ګټې اخیستنې او پیژندلو باندې ټینګار وکړ. وروستی ټکی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر د اقتصادي چارو په تړاو بیان کړل، د پانګونې په برخه کې وو. هغوی د بندیزونو یوه برخه او یوه موخه له بهرني پانګونې څخه مخنیوی یاد کړه، او زیاته کړه د کورنۍ پانګونې د زیاتوالي تر ټولو مهم لامل د پانګونې لپاره د چارو آسانتیا ده، داسې چې احساس وکړي پانګونه د هغه لپاره ښه ګټه لري. حضرت امام خامنه‌ای د خپلو خبرو په ورستی برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د فعالیت په تړاو د خواخې په څرګندولو سره له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د تعامل په پراختیا باندې په ټینګار سره زیاته کړه، ځینې زورویونکي دولتونه واقعا سړی د ځینو کسانو او بهرني مشرانو لپاره د زورویونکي له کلمې پرته بل کوم مناسب تعبیر نشي کارولی. په خبرو اترو باندې ټینګار کوي، نو دوی خبرې اترې د چارو د حل لپاره نه دي، د تحکم لپاره دي. وای خبرې وکړو سو هغه څه چې غواړو، د خبرو اترو په مقابل لوري باندې چې د میز بل لوري ته ناستي تحمیل کړو. که یې ومنله نو تر دې بهتره بیا بل څه نشته، که یې ونه منله جنجال جوړو. چې دوی د خبرو اترو له میزه شاته شول، له خبرو اترو څخه لیرې شول، دا تحکم دی. خبرې اترې د دوی لپاره یوه لاره ده، د نویو توقعاتو لپاره یوه لاره. موضوع یوازې ایټمي موضوع نه ده چې اوس د ایټمي مسالو په اړه خبرې اترې وکړي، نوي توقعات بیانوي چې دا نوي توقعات به د ایران له لوري هیڅکله ونه منل شي. د بیلګې په توګه د هیواد دفاعي امکان په تړاو، د هیواد د نړیوالو وړتیاو په تړاو، چې فلانی کار مه کوه، فلانی شخص سره مه ګوره، فلانی ځای ته مه ځه، فلانی شی مه تولیدوه، ستاسو توغندي واټن باید دومره زیات نه وي. مګر څوک دا کوي شي؟ دا منی. خبرې اترې د دې شیانو لپاره دي، البته د خبرو اترو نوم تکراروي د دې لپاره چې په عمومي افکارو کې یو فشار رامنځته کړي چې هو، دا لوری د خبرو اترو لپاره چمتو دی، تاسو ولې چمتو نه یاست؟ دا خبرې اترې نه دي، بلکې تحکم دی، تحمیل دی.
رانو مینوالو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دوام کې په برجام کې په خپلو ایټمي ژمنو باندې د ایران د عمل نه کولو په تړاو د دریو اروپایي هیوادونو اعلامیې ته په اشاره سره هم وفرمایل، اوس هغه درې اروپایي هیوادونه هم اعلامیه ورکوي، وایي چې ایران په برجام کې په خپلو ایټمي ژمنو عمل نه دی کړی. له دې خوا یو لدوی څخه وپوښتي، آیا تاسو پې عمل کړی دی؟ تاسو وایئ چې ایران په برجام کې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. ښه، نو تاسو په برجام کې په خپلو ژمنو باندې عمل کړی دی؟ تاسو له لومبنۍ ورځې څخه عمل نه دی کړی. وروسته چې امریکا ووته، تاسو ژمنه وکړه چې په یو ډول یې جبرانوي، خپله ژمنه مو ماته کړه. بیا مو یو بل څه وویل، هغه دویمه ژمنه مو هم ماته کړه. آخر سپینسترګیتوب هم یو حد لري، چې یو کس خپل ژمنه پوره نه کړي بیا بل ته ووایي ولې خپل ژمنه نه پوره کوې. د هغه وخت حکومت یو کال صبر وکړ، وروسته بیا د اسلامي شورا یعنی پارلمان میدان ته راغی او یوه مصوبه یې تصویب کړه. پرته له دې بله لاره هم نه وه. اوس هم هم داسې ده. اوس هم د زور د خبرې په وړاندې، د زور ویلو په وړاندې له مقاومت پرته بل لار نشته.
ډیر محترم اوردونکو خوږو روژاتیانو، د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
د الله پامه.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو قدمونه اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومني. زه علی اصغر عبیدی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي، چې په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دوستانو، په افغانستان کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتیلی په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د مسلې د حل لپاره د تهران او کابل د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي، د ایران اسلامي جمهوریت د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره قانوني لارې چاره لټوي، خو د بیا اسناد افغان کډوالو د ستونزو حل لارې باید تلپاتې حل لارې ولټول شي. پیګ دې زیاته کړه، د افغانستان او ایران ترمنځ د خواړیکو په پام کې نیولو سره اړینه ده چې دواړه هیوادونه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د ایران د سفارت سرپرست پر دې خبرې په ټینګار سره چې ایران غواړي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شتون قانوني کړي، د افغانستان د سرپرست حکومت د ورستی فرمان یعنی د ملا هیبت الله خونزاده له لوري چې له افغانستان څخه ایران ته د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه صادر شوی مننه وکړه، وویل له افغانستان څخه ایران ته له انساني قاچاق څخه مخنیوي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پیاوړې کوي. په دې ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه بحث وشو او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د کډوالو موضوع باید له سیاسي مسایلو جلاوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه پورته شي.
په پاکستان کې د کابل هوایي ډګر د برید د طرح نیول کېدر د طالبانو د سرپرست حکومت غبرګون راوپاروه، او د دې حکومت ویان زبی الله مجاهد پر اسلام آباد باندې په نیوکې سره دا اقدام په پاکستان کې د داعش ډلې د اډو د شتون نښه وبلله. زبی الله مجاهد په دې اړه وویل چې په پاکستان کې د دې کس نیول کېدل د داعش د پناه ځایونو شتون په ګوته کوي. مجاهد د دې په بیان سره چې دا موضوع د طالبانو له سرپرست حکومت سره هیڅ تړاو نه لري وویل، افغانستان په خپله د داعش پر وړاندې د هیواد د امنیت لپاره د مبارزې په حال کې دی. د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند همدارنګه ځینې هیوادونه د داعش په ملاتړ تورن کړل او زیاته کړه ځینې هیوادونو د داعش غړو ته پناه ورکړي او هغوی ته روزنه ورکوي. دا بهیر باید ودرول سي او داعش ډله باید د سیاسي موخو لپاره استفاده نسي. مجاهد په پاکستان کې د دې کس نیول کېدل په دې واد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو تایید وبلله. له دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف اعلان کړی و چې د کابل هوایي ډګر د برید پلانونکی چې د پاکستاني ځواکونو له لورې نیول سوي د داعش غړی او د افغانستان وګړی دی. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ټرمپ هم په کانګرس کې په خپله وینا کې ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول سوی او ټاکل سوی چې امریکا ته واستول سي. دا بدلونونه په داسې حال کې دي چې په تیرو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له زیاتېدونکو کړکېچونو سره مخ سوي او دواړو خواوو یو بل په وار وار د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي.
دوستانو د طالبانو د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د امریکا پاتې پوځي تجهیزات د جنگي غنیمت په توګه وبللو او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د افغانستان په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او احساساتي څرګندونې ونه کړي. مجاهد په بګرام اډه کې د چینایي ځواکونو شتون رد کړ او ټینګار یې وکړ چې دا اډه په بشپړه توګه د طالبانو د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې ده. همدارنګه یې له ازبکستان څخه وغوښتل چې په دې هیواد کې ساتل شوي د افغانستان هلیکوپټرې بیرته دوی ته وسپاري. د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند وویل ځینې هیوادونه له امریکا سره د خپلو اړیکو د ملحوظاتو له امله لا تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې نه دي اعلان کړي، خو په عمل کې له سرپرست حکومت سره په اړیکه کې دي. مجاهد زیاته کړه د طالبانو سرپرست حکومت به امریکا د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې د رامنځته شویو ویجاړیو له امله ځواب ویونکې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ډونالډ ټرمپ په وار وار له افغانستان څخه د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند جواد عبدالسلام خونزاده خبرداری ورکړې چې د پاکستان له لورې د تورخم سرحدي لارې تړل کېدل د نړیوالې سوداګرۍ د قوانینو خلاف دي او دا به د دې هیواد او افغانستان ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند د اسلام آباد د اقدام له نړیوالو سوداګریزو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ټینګار یې وکړ چې د تورخم لارې تړل کېدل نه یوازې د افغانستان سوداګرو او خلکو ته بلکې د پاکستان خلکو او سوداګرو ته هم زیان رسوي. پاکستان د فبروري په 28مه د افغان طالبان له لوري د ډیورانډ فرضي کرښې ته څیرمه د ځایونو جوړولو په غبرګون کې د تورخم لاره وتړله او دا کار د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سیاسي او سوداګریزو اړیکو کې د ترنګلتیا لامل شو. تر دې وړاندې هم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی و چې د دې سرحدي لارې تړل کېدل هر ورځ د افغانستان خصوصي سکتور ته 1500 زره ډالره زیان رسوي. شنونکي په دې باور دي چې دا وضعیت د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سوداګریزو او ډیپلوماتیکو اړیکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کرهنې وزارت د مطبوعاتي دفتر له لوري په ایکس ټولنیزې شبکې کې د خپره سوې اعلامیې له مخې د هرات ولایت د کرهنې ریاست چارواکو، سوداګرو او پانګوالو په افغانستان کې د قزاقستان له سفیر قزاق اکباسوف سره لیدلی دي. د افغانستان لپاره د قزاقستان سفیر قزاق اکباسوف د هرات له چارواکو او پانګوالو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سوداګریزو او پانګونې همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد پر لیوالتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د سرپرست حکومت د کرهنې وزارت اعلان کړی چې قزاقستان په افغانستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د پراخولو په لټه کې دی. په دې کتنه کې د قزاقستان لوري له افغانستان سره د سوداګریزو همکارۍ د پراختیا په تړاو پر خپلې لیوالتیا ټینګار کړی دی. قزاقستان له دې وړاندې هم د تورغوندۍ هرات د وسپنې پتلۍ د جوړولو لپاره د پانګونې چمتووالی ښودلی و. قزاقستان د طالبانو د سرپرست حکومت یو مهم سوداګریز شریک ګڼل کیږي او له افغانستان سره نږدې اقتصادي اړیکې پالي. د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په اکورخ ټک سیمه کې پر جامعه حقانیه مدرسې باندې ترهګریز برید وغندله. په دې اړه خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې کابل د دې مدرسې د مرستیال حامد الحق حقانی وجل کېدل د علمي ټولنې لپاره یو ستر زیان بولي او له دې امله د هغه کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوي. د پاکستان په جامع حقانیه مدرسه کې د یوې چاودنې له امله چې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوه د حامد الحق حقانی په ګډون یو شمېر لمونځ کوونکي وژل سوي او یو شمېر نور هم ټپیان سوي دي.
دوستانو د هرات ولایت مقام د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د توکو د لیږد رالیږد د پیل خبر ورکړی. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي له متحده عرب اماراتو څخه 40 واګونه بوره د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته رسیدلې ده. د هرات ولایت مقام پر دې باندې په ټینګار سره چې د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد بهیر چټک شوی دی زیاته کړه. د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد چټکتیا له امله له ایران څخه هم د شپږ واګونو سمنټو یوه محموله هرات ولایت ته رسیدلې ده. د هرات ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د هرات سیمه ایز اداره ژمنه ده چې د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د چټک لیږد په موخه د سوداګرو او صنعتکارانو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د خواف هرات د وسپنې پټلۍ څخه استفاده کول چې افغانستان د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران او اروپا د وسپنې پټلۍ له شبکو او له نړیوالو آزاد اوبو سره نښلوي تل د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو له لورې پرې ټینګار شوی دی. دا د اوسپنې پټلۍ لا تر اوسه د کال په اوږدو کې د 6 میلیونه ټنه توکو او 1 میلیون مسافرو د لیږ تعریف شوي ظرفیت ته نه دی رسیدلی، خو د دې پټلۍ د ظرفیت لوړولو لپاره د دواړو هیوادونو هڅې روانې دي.
درمن اوریدونکو د دې خبرونې وخت پام دې ځای کې پای تر رسیدي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
تاسو په لو یو بخون کې خدای سپار.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومي لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.